درنو دوستانو ستړي مشي د مازیګر شپږ بجې شپې د ازادي رادیو په دې مازیګرنۍ نیم ساعته خبري مجله کې زه اجمل اند او میر احمد صافی درته هرکلی کوو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی اداره یعنی یوناما وایي د جمهور ریاست د انتخاباتو په ورځ د طالبانو په حملو کې 28 ملکیان وشل شوي دي. همدارنګه د افغانستان د ولسمشرۍ انتخاباتو کاندید رحمت الله نبیل وایي په سیستم کې د 1 میلیون تقلبي رایو د داخلېدو مخه نیول شوې ده. نور رپورټونه هم لرو خو تر هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. فرشته جلالزی په سټډیو کې ده، د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه ترې اورو.
په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر وایي چې په افغانستان کې د انتخاباتو په تړاو په وسلوالو حملو کې 15 ملکي وګړي وژل شوي او نږدې 400 زخمیان شوي وو. په د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت وی لوړ رتبه چارواکي ویلي چې په افغانستان کې د ټاکنیزو کمیسیونونو خپلواکۍ او پریکړو ته باید درناوی وشي. د امریکا حکومت د ترکیې پر دریو وزیرانو بندیزونه ولګول. پوره خبر نو واوري. په کابل کې د ملګرو ملتونو د استازي دفتر یوناما نن په یو خبر پاڼه کې وویل چې په افغانستان کې د جمهوري ریاست د انتخاباتي کمپاینونو په تړاو په وسلوالو حملو کې 15 ملکي کسان ووژل او 303 تنه زخمیان شو. د دې ادارې په اعلامیه کې ویل شوی چې په افغانستان کې یوازې د انتخاباتو په ورځ 28 تنه په وسلوالو حملو کې وژل شوي او 209 تنه زخمیان شوي ول. د افغانستان حکومت تر انتخاباتو مخکې اعلان کړی و چې 30,000 زیات امنیتي او دفاعي ځواکونه د کونو د امنیت لپاره ګمارل شوی وو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت چارواکو نن په کابل کې خبريالان ته وویل چې وسلوال طالبان د انتخاباتو تر مخ په پوځي عملیاتو کې دومره ځپل شوي ول چې پر ملکی اهدافو یې حملو ته زور وکړی. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د امریکا د بهرنیو چارو په وزارت کې د جنوبي اسیا د برخې سرپرست یلس ویلس ویلي چې په افغانستان کې د ټاکنیزو کمیسیونونو خپلواکۍ او پریکړو ته باید درناوی وشي. یلس ویلس په افغانستان کې د جمهوري ریاست انتخابات بریالي بللي دي. د جمهوري ریاست د رسنیو دفتر ویلي چې یلس ویلس نن له جمهور رئیس محمد اشرف غنی سره کتلې دي. په بیان کې د جمهور رئیس غنی په حواله لیکل شوی چې هیڅ کاندید باید د کمیسیون تر اعلان مخکې د بری ادعا ونه کړي. د افغانستان د جمهوري ریاست ټاکنې د میزان پښپژمه وسوې. او په فرا کې امنیتي مسؤلان وایي چې په بالابلک ولسوالۍ کې وسلوال طالبان په هوایي عملیاتو کې وژل شوي دي. د فرا د پولیسو ویان محب الله محب نن د ازادي راډیو خبریال ته وویل چې په بالابلک کې هوایي عملیات ګډو ځواکونه کړي دي.
تاکنونی عملیات ها در قدجات همه شهر فرا جریان
دی. وای د فرا شهر په شاو خوا سیمو کې دغه پوځي عملیات چې لڅمو دی رئیس په لسوی دی روان دي او تر هغه روان می چې د شاو خوا کلی ټول تصفیه او تلاشی سیم. وسلوالو طالبانو په بلابلو کې د خپلو وسلوالو د وژل کېدو په اړه څنګه ویلي. د امریکا حکومت د ترکیې پر دریو وزیرانو بندیزونه ولګول. بندیزونه د ترکیې پر دفاع وزیر خلوص یکار، د کورنیو چارو پر وزیر سلیمان سویلو او د انرژي پر وزیر فتح دونمز لګیدلې دي. دا کار امریکا د سوریې په شمال کې د ترکیې د پوځي عملیاتو په وړاندې په خبرګون کې کړی دی. هغوی د امریکا د خزانې وزارت په تور لیست کې شامل شوي، پانګې کنګل شوي او له هغوی سره د امریکایي ادارو پر معاملو بندیز لګیدلې دی. د امریکا د خزانې وزیر سټیفن منوشن پرون په دې اړه وویل دا وایي موږ د ترکیې د دفاع پر دریو وزیرانو، د انرژي وزیر، د کورنیو چارو پر وزیر او د دفاع پر وزیر باندې بندیزونه ولګول. دا بندیزونه له همدې شیبې د اجرا وړ دي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون د ترکیې له جمهور رئیس سره په ټلیفوني خبرو کې غوښتنه کړې چې ژر تر ژره په سوریه کې اور بند کړي. د امریکا د ولسمشر مرستیال پرون وویل چې ډونالډ ټرمپ له اردوغان سره جدي خبرې وکړې. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین نن متحده عربی اماراتو ته ورسید. دا په وروستۍ یوه لسیزه کې متحده عربی اماراتو ته د پوتین لومړی رسمي سفر دی. پوتین د سعودي عربستان له پلازمېنې ریاد د ابودبي په لور روان سوی و. هغه ته د هرکلي لپاره د ابودبي اولیاحد شیخ محمد بن زاید آل نهیان هوایي ډګر ته د هرکلي لپاره ورغلی و. ولادیمیر پوتین په سعودي عربستان کې هم له پاچا او ولیاحد سره وکتل. مسکو هڅه کوي چې په منځني ختیځ په ځانګړي ډول د خلیج په هیوادونو کې خپل نفوس زیات کړي. او د کرملین سخت منتقد الکسی ناوالنی ویلی چې په روسیه کې د قانون د حاکمیت ځواکونو د هغه ادارې پر ډیر شو دفترونو عملیات کړی دي. ناوالنی په روسیه کې د اداري فساد د مبارزه اداره لري. هغه ویلي چې د روسیې په بیلابیلو ښارونو کې دفترونه تلاش شوي دي. هغه دا خبر نن پر خپله وبپاڼه خپور کړی دی. الکسی ناوالني 43 کلن دی او څه باندې یو لسیزه یې په روسیه کې د حکومت پر سیاستونو سخت انتقادونه کړي دي. هغه په 2013 میلادي کال کې د روسیې جمهوري ریاست له کاندیدۍ او سږ کال د مسکو د ښاري شورا په ټاکنو کې له برخې اخیستو منع سوی و.
دوستانو زمغغلا ازادي راډيو ناوري خبرونه مو اوریدل. وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو. وړاندې په خبرونه کې واورئ چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی اداره یا یوناما وایي د ولسمشرۍ د انتخاباتو سره په تړاو یا د انتخاباتو پر بهیر د وسلوالو طالبانو په بریدونو کې لږ تر لږه 50 کسان وژل شوي چې یوازې د انتخاباتو په ورځ 23 ملکیان وژل شوي. په دې اړه به جزئیات ولرو. دا به هم واورئ چې د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو یو کاندید رحمت الله نبیل وایي سیستم کې د 1,000,000 تقلبي رایو د داخلېدو مخه نیول شوې ده. نخنی خانی د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو د بیا پیلیدو څرګندونه کوي. کتنه به ورته وکړو. نن د نابینایانو نړیواله ورځ ده. دا ورځ په کابل کې هم لمانځل شوې. ریپورت پرې لرو. د امریکا متحده ایالاتونو د ترکیې پر دفاع او دوو نورو وزیرانو پر سوریې د هیواد د پوځي د یرغل د خاطر بندیزونه لګولي. دا موضوع هم په یو ریپورت کې راخلو. له موږ سره اوسئ. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی اداره یا یوناما وایي جمهوري ریاست د انتخاباتو پر ورځ د طالبانو په حملو کې 23 ملکیان وژل شوي. د یوناما په ځانګړي ریپورت کې چې نن خپور شو راغلي چې په همدې ورځ 299 ملکیان ټپیان شوي هم دي. نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان په ریپورت کې اورو.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی اداره یا یوناما وایي د میزان په شپږمه د طالبانو په حملو کې د وژل شوی ملکیانو یو پر درېمه برخه ماشومان وو. د یوناما په اعلان کې چې د سه شنبه په ورځ خبره شوی راغلی په دغه حملو کې 28 تنه وژل شوي او 209 تنه نور ټپیان دي. وړاندې په اعلامیه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي تداماچ یماموتو له قوله ویل سوي طالبانو غوښتل چې انتخابات وننګوي او افغانان د رایو له حق څخه محروم کړي. د ښاغلي یماماتو په وینا پر ملکي وګړو پراخ یا استماتیک بریدونه ممکن د بشریت په وړاندې جنایتو بلل سي او له شک پرته ملګري ملتونو د غندي. خو د کورنیو چارو وزارت سرپرست مسعود اندرابي په همدې ورځ په کابل کې به خبري ناستې ته وویل د انتخاباتو او له هغه وړاندې دوی پر طالبانو فشارونه زیات کړي وو. هغه وایي موږ چې په دوی یعنی طالبانو باندې په دغه پروسه او له دغه پروسې وړاندې فشارونه راوستي وو امنیتي او دفاعي بنسټونه ډاډه وو چې دوی به ملکي برخو باندې فشار راوړي او په دغه ورځ دوی هیڅ کار ونه شو کړای. د نوموړي په وینا طالبانو غوښتل چې د جمهوري ریاست انتخابات ګډوډ کړي خو افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو یې امنیت ټینګ کړ او هغوی بریالي نسول. د جمهوري ریاست د انتخاباتو د امنیت د ټینګښت په پار افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه په ملي او نړیواله کچه وستایل سول. دغه انتخابات د روان میزان میاشتې په شپږمه نیټه ترسره سول خو لومړنۍ پایلې تر اوسه نه دي اعلان شوي.
اخوا د افغانستان د ولسمشرۍ انتخاباتو کاندید رحمت الله نبیل وایي په سیستم کې د 1,000,000 تقلبي رایو د داخلېدو مخه نیول شوې. ښاغلی نبیل نن د یوې خبري غونډې په ترڅ کې چې د کاندیدانو د شورا ځینې نور غړي هم ورسره و هڅه وکړه چې ټینګار وکړ چې د حاکم ټیم هڅه کوي د سترې محکمې له لارې د بایومیټریک له اطلاعاتو پرته رایې معتبرې وګڼي. خان محمد سیندی په اړه رپورټ لري.
ولسمشریزو انتخاباتو ته د کاندیدانو شورا د سې شنبې په ورځ د روڼتیا ستونزې او د انتخاباتي بحران د عواملو تر نامه لاندې د افغانستان د راتلونکو انتخاباتو په اړه خپلې اندېښنې شریکې کړې. دغه شورا له انتخاباتي کمیسیونونو غواړي چې د انتخاباتو روڼتیا د بیړې قرباني نه کړي. د دغه شورا غړي رحمت الله نبیل وویل د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مرکزي سرور ته د 1,000,000 تقلبي رایو د داخلېدو مخه نیول شوې ده.
ما دیدیم تقلب بسیار سازمان یافته در راه است.
موږ ولیدل چې سازمان شوی لوی درغلی پر لار ده. غوښتل یې 1,000,000 تقلبي رای سیستم ته داخله کړي چې د نوماندانو د شورا څارونکو بنسټونو او نورو اړوندو بنسټونو د هڅو په نتیجه کې مخاوني ول شو.
خاغل نبیل ټینګار کوي چې د تقلبي رایو د شمیرلو په هدف دی بایومیتریک شوی رای هم په دقت سره وارزول شي. دغه نوماندان همداشان حاکم ټیم تقلب ته د زمینې په برابرولو تورنوي او وایي چې حاکم ټیم هڅه کوي چې د افغانستان د سترې محکمې له لارې د بایومیتریک له اطلاعاتو پرته رایې معتبرې وګڼي، خو څرګنده نه ده چې د حاکم ټیم نه د دوی مقصد کومه انتخاباتي ډله ده. د ولسمشر ویان صدیق صدیقی د خاغلی نبیل دغه سرګندونې رد کړې او ازادي راډیو ته وویل حکومت د انتخاباتو د کمیسیونونو پر خپلواکۍ باور لري.
ما خواهان ای هستیم که به استقلالیت کمیسیون های انتخابات
موږ د دې غوښتون کیو چې د انتخاباتي کمیسیونونو خپلواکۍ او پریکړو ته درناوی وشي او داسې څه مطرح نشي چې د دغه کمیسیون کار له ځنډ او خنډ سره مخ شي.
د اجرایی ریاست د ویان مرستیال امید میسم وایي د انتخاباتو د قانون او د کاندیدانو د هوکړه سره سم بایومیتریک رای باید معتبر وګڼل شي.
متناسب با قانون انتخابات، قانون نافذ افغانستان
د انتخاباتو د قانون او د افغانستان د نافذ او قوانین لمخې له انتخاباتو مخکې او له انتخاباتو وروسته معیارونه، تفاهمات او هوکړه چې د ټیمونو ترمنځ شوي باید بایومیتریک رای د انتخاباتو او د شکایتونو د کمیسیونونو د قضاوت معیار وي.
په ورته وخت کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د دغه کمیسیون لومړی شمیرې د رای ورکوونکو وروستۍ شمیرې نه دی او تر اوسه لا هم وروستۍ شوی نه دی. د دغه کمیسیون ویان عزیز الرحمن ابراهیمی ازادي راډیو ته وویل
در مجموع رهبری کمیسیون مستقل انتخابات قبلا که دو
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مخکې د راپورونو په اساس د 2.1 میلیون رایو اعلان وکړ. موږ وویل چې دا احتمالي دی او تر اوسه کره بایومیتریکي رای معلوم نه دی.
خاغلی ابراهیمی لټول نوماندانو غواړي چې لوړاندوینو ډډه وکړي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مسؤلین وایي د سې شنبې د ورځې تر نیمایي پورې د 1,300,000 رایو ځانګړتیاوې د دغه کمیسیون مرکزي سرور ته لیږدول شوي دي. په پام کې ده چې د ولسمشریزو انتخاباتو لومړي نتایج د میزان په 20مه نیټه اعلان شي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
نخین خانی د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو د بیا پایلیدو څرګندونه کوي. طالبانو چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره په تیر سپتمبر میاشت کې خبرې لغوه اعلان کړې ویلي چې دوی د دې خبرو بیا پایلیدو ته چمتو دي. نوریاس نوری په سټډیو کې دی او په دې اړه نور تفصیل دروړي.
د طالبانو یو سرچینه وایي له متحدو ایالاتونو سره د دې ډلې د خبرو د بیا پیلېدو نښې نښانې لیدل کیږي او دوی هم دې ته تیار دي چې دغه خبرې بیرته په قطر کې پیل شي. دغه سرچینې د موضوع د حساسیت له مخې د خپل نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د دغو خبرو د بیا پیلېدو په اړه د طالبانو استازو په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره په وروستۍ کتنه کې خبرې کړې دي. خلیلزاد مخکې له دې چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ له طالبانو سره خبرې لغوه کړي د دې ډلې له پلاوي سره یې نه او خبرې تر سره کړې وې چې د ورستۍ په پایله کې دواړه لوري په اصول کې یوې هوکړې ته هم رسیدلی وو. په اسلام آباد کې د خلیلزاد او د طالبانو د قطر د سیاسي دفتر د مشر ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ د پلاوي کتنه چې د اکتوبر په 3مه تر سره شوې تر اوسه د امریکا لخوا رسمه نه ده تایید شوې. د طالبانو دغه سرچینې ویلي له امریکا سره د سولې او موافقه نهایي شوې او هغه یوازې لاسلیک ته اړتیا لري. د دغه سرچینې په وینا د دغې موافقې له لاسلیک وروسته به بین الافغاني خبرې پیل شي چې د افغانستان د لانجې لپاره حل لاره پیدا شي. د جرمني د پی خبری آژانس هم په یو راپور کې طالبانو د یوې سرچینې په حواله چې هغه هم پټه ساتل شوی ویلي چې له متحدو ایالاتونو سره خبرې به په څه کم راتلونکو څلورو اونیو کې بیا پیل شي. په دې اړه مو چې آیا دغه خبرې به په نږدې راتلونکو کې بیا پیل شي، نن هڅه وکړه چې د امریکایي لوري نظر واخلو. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد دفتر راته یوازې دومره وویل چې رسمي خبرې نه دي پیل شوي. په کابل کې د سولې په چارو کې د دولت وزارت هم دا تایید نکړه چې خبرې به کله پیلېږي او د امریکا او طالبانو ترمنځ د احتمالي رسمي خبرو د پیلېدو په اړه بې خبري وښوده. د دې وزارت ویاندې ناجیه انوري ازادي راډیو ته وویل
موضوعی که گفته میشه که مذاکرات امریکا و طالبان از سر گرفته میشه، از کدام موضوع رسمی دولت امریکا اعلان نشده. پروسه صلح همونطور که رئیس جمهور افغانستان میگه اگر با مالکیت مردم افغانستان و رهبری حکومت افغانستان نباشه و واقعا صلح که موفقیت داشته باشه و بتونه افغانستان تامین شوه را به بار نمیاره.
تا طالبانو تر اوسه د افغانستان له حکومت سره هر ډول مخامخ خبرې رد کړې دي. د طالبانو او امریکا ترمنځ خبرو د بیا پیلېدو احتمال وروسته له هغې لا زیات شو چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ تېره اونۍ د امریکا په مینوساتا ایالت کې وویل چې اداره یې په افغانستان کې د دغې 13 کلنې جګړې د پای ته رسېدو غوښتونکي ده. هغه زیاته کړه واشنګټن هڅه کوي چې یوه ښه معامله وکړي او خپل سرتېري له افغانستانه بل بېرته خپل هېواد ته ستانه کړي. په اوس وخت کې شاوخوا 4000 امریکایي سرتېري په افغانستان کې دېره دي. له دې هېواده د ټولو بهرنیو سرتېرو وتل د طالبانو یوه عمده غوښتنه وه چې له امریکایي پلاوي سره په تېرو 9 پړاو خبرو کې پرې خبرې کړي. پر دې سربیره د طالبانو لخوا د دې مسلې یقیني کول چې د افغانستان له خاورې به امریکا او نورو متحدینو ته د ترهګرۍ ګواښ نه کېږي بین الافغاني خبرې او دایمي اوربند د دواړو لورو ترمنځ خبرو نور عمده ټکي ول.
ډیره زیاته مننه دوستانو. نوریاس نوری و چې د طالبانو او امریکا د متحده ایالاتو ترمنځ خبرو اترو د بیا پیل کېدو د احتمال په اړه مترې معلومات واوریدل.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
نن د نابینایانو نړیواله ورځ ده. د نابینایانو نړیواله ورځ هر کال د سپینې امسا تر نامه لاندې په بیلابیلو هیوادونو کې لمانځل کیږي. د افغان حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله په نن ورځ په دې اړه جوړو شو مراسمو ته وویل باید د معلولونو ستونزو ته رسیدنه وشي. له بلې خوا یو شمېر هغو نابینایانو چې په دغه غونډه کې ګډون کړی و د لوړو زده کړو او کاري فرصتونو د نشتوالي شکایت کړی. نور تفصیل د ناجیې صافی په رپورټ کې اورو.
بعد یزدان تک یگاه ما اساس
دغه ترانه په کابل کې د نابینایانو یا ړندو د ورځې په مناسبت د یو شمېر نابینایانو له لورې وویل شوه. ډېری دوی له لوړې او ځانګړې وړتیا برخمن دي، خو د زده کړې د امکاناتو له نشتوالي، روغتیې ستونزو او کاري فرصتونو له نه موجودیت څخه شکایت کوي. سید جلال له ننګرهار ولایت څخه راغلی او دوی سره د خلکو له ناوړه چلند شکایت کوي.
ډیر مشکل کورنۍ کې در بیا په ټولنه کې موږ په هغه غلطو نمونو باندې موږ خلک یادې چې زموږ استعداد د خاورو سره خولو کېږي. مثال موږ زه اوس نابینا یم، په دې خاطر ماته څوک نابینا و یا خپل نوم راته ولي وطندار راته وي، هغه کلمې ماته استعمالې چې هغه زما استعداد او زما جرأت د منځه وړي. نو ټول وطندارانو نه هیله کوم چې موږ قرباني ورکړي دې مل په خاطر باندې سترګې د لاسه ورکړي. نو موږ ته کوشش کوي وطندار وي، ورور راته وي، نوم راته والی.
ښاغلی جلال وایي دولت باید دوی ته د زده کړو زمینه برابره کړي او همدارنګه باید پوهاوی وشي چې په ټولنه کی له زورونی پرتا دی ژوند وکړي. د بشر د حقوقو د خپلواک کمیسون کمشنر بنفشه یعقوبی چې خپل هم نابینا دی وای حکومت باید د معلولیت لرونکو وګړو ستونزو ته رسیدنه وکړي.
چون اگر ما بخوایم که افراد دارای معلولیت
کچری د معلولیت لرونکو وګړو د وړتیا لوړول لپاره کار کوو باید د ظرفیت لوړولو هڅه وشي. بل مسله دا ده چې باید د معلولیت لرونکو بانکي خدمتونو ستونزه هواره شي او ورته اسانتیاوي برابر شي. په ورته وخت کې د دولت په چارو کې د شهیدانو او معلولینو وزیر لالودین اریوبی چې په دغه ناسته کې حضور درلود د نابینایانو له ناوړه وضعیت څخه یادونه وکړه او ټینګار وکړ چې د ستونزو د هواري لپاره باید هڅه وشي. سره هم مهاله اجرایه رئیس عبدالله عبدالله هم د نابینایانو د ستونزو په تایید سره وویل چې د دوی ستونزو ته به رسیدنه وشي.
تعداد از پیشنهادات شما را انشاءالله که در روزهای
ستاسې په یو شمېر وړاندیزونو به انشاءالله په نږدې راتلونکي کې بحث وشي. له دې ډلې په خپلواکه توګه د بانکي حساب لرل، د بریل خط د مطبعې جوړول او په یو شمېر نورو وړاندیزونو به غور وشي او ګام په ګام به پلی شي.
دا مهال په افغانستان کې 1500 نابینایان شته چې ډېرې ښځې دي. په افغانستان کې په کلنی ډول نږدې 40% افغانان لږ تر لږه د یوې سترګې لید له لاسه ورکوي. لوړ فشار، د زړه ناروغي، شکر، د سترګو میکروبي کېدل، د سترګو په درملنه کې ځنډ، د نږدې خپلوانو ترمنځ ودونه او ارثیت هغه عوامل دي چې له امله یې ډېری وګړي د سترګو لید له لاسه ورکوي.
دوستانو زموږ غلا ازادي راډیو نو ورځ مخ پرونی هر ورځ سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماخام تر 2 بجو پوري په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي اوریدل شي. په افغانستان کې په تیر کال کې یو اربیا د خزو په وړاندې د زور زیاتی غنې پیښې ثبت شوې دي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون نوی رپورت څرګندوي چې د 1398 هجری لمریز کال په شپږو میاشتو کې دوی سره د خزو په وړاندې د زور زیاتی 2101 قضیې ثبت شوې. په اړه یې تفصیل د ناجیې صافی په بل رپورت کې.
په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د پیښو په زیاتېدو سره د بشر د حقونو خپلواک کمیسون اندېښنه ښیي چې ممکن د کال تر وروستیو پورې د تاوتریخوالي دغه کچه لوړه شي. د دغه کمیسون یوې کمیشنرې شبنم صالحي د سې شنبې په ورځ وویل چې د 1990 لمریز کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د افغان میرمنو پر وړاندې تاوتریخوالی 0.8% زیات شوی.
0.8% ډیره سوې ده. په دې معنی چې پروسه کال په ټول کال کې له موږ سره 3,300 قضیې ثبت شوې او سږ کال د کال په لومړنیو شپږو میاشتو کې له موږ سره 2,100 قضیې ثبت شوې.
میرمن صالحي وویل چې دغه قضیې د افغانستان له 3,300 ولایتونو څخه ثبت شوې دي. د افغانستان د بشر د حقونو د خپلواک کمیسون د معلوماتو له مخې د بدن د غړیو پرې کول، وژنې، وهل، جبول، په کم عمر کې د لونو ودول، له اساسي او اسلامي حقونو محرومېدل، جنسي تېری او یو شمېر نور هغه مسایل دي چې افغان ښځې له امله کړېږي. په ورته وخت کې د افغانستان د ښځو چارو وزارت د ښځو پر وړاندې د شدیدو قضیو د زیاتېدو خبره هم کوي. د دغه وزارت ویاند رویاد ادرس وایي د 1990 لمریز کال په لومړیو شپږو میاشتو کې له دوی سره د ښځو د وهلو ټکولو نږدې 300 قضیې ثبت شوې دي.
په لومړی شپږو میاشتو کې تر ټولو لوی شمېرې د وهلو ټکول دي. همدارنګه د اجباري ودونو هم 40 قضیې له موږ سره ثبت شوې دي.
اغلی د ادرس وایي تیر کال په شپږو میاشتو کې د فزیکي تاوتریخوالي نږدې 200 قضیې ثبت شوې وې. د ښځو چارو وزارت د معلوماتو پر بنسټ په دغو پیښو کې 2 د وژنې، 2 د صحرایي محکمې، 1 د اجباري نکاح، 1 د ډلیز جنسي تیری، 2 د پلور او ځینې نورې قضیې هم شاملې دي. د یادونې ده چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي تر ټولو تازه پیښه 3 ورځې مخکې په بغلان کې وه چې یو پلار خپله لور له کوره د تیښتې له کبله ووژله. زرمینه نومې د انجلۍ په ښوونځي کې د 10 ټولګي زده کوونکې وه. دغه شان 2 ورځې وړاندې د پروان د جبل سراج ولسوالۍ په ګلبهار سیمه کې هم له یوې ښځې سر پرې شوی. د پروان امنیتي چارواکي وایي دغه ښځه د کورنۍ تاوتریخوالي قرباني شوې او په تور یې د دې خاوند او خسر نیول شوي دي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
اوس هم کندهار ته ځو. کندهار چې انارې په افغانستان او سیمه کې شهرت لري، په دې وروستیو کې د مارکیټ د خرابېدو له کبله بیې رالوېدلې چې باغداران او دهقانان یې اندېښمن کړي دي. دوی له حکومت نه غواړي چې د مارکیټ په موندلو کې دې ورسره مرسته وکړي. د کندهار د باغدارانو او د انارو د سوداګرو په وینا د انارو بیې وروسته له هغې راولویدي چې پاکستان د افغانستان په انارو باندې مالیه او نور ګمرکي لګښتونه زیات کړل. صادق رښتینی له کندهار نور تفصیل لري.
په کندهار کې چې انار تازه حاصل تر رسیدلې، باغ لرونکي او سوداګر وایي چې پاکستان د تیر خلاف د انارو پر هر موټر خپله مالیه له 300 څخه 300 افغانۍ ته لوړه کړې. د انارو باغ لرونکي او سوداګر وایي د پاکستان دی پریکړې تاوانونه وراړولې او که افغان دولت د هواري لپاره جرګام وچت نکړي نو د دې ولایت باغ لرونکي به درون اقتصادي زیان وویني. په دې اړه دوتنو عبدالمنان او عبدالکریم ازادي راډیو ته داسې وویل.
محصول شدید پاکستان د حکومت چې اوس مثلا 500 روپۍ پرې کریټ مس محصول اخی او دا محصول حال دادی چې فروش کړي 100 روپۍ یا 400 روپۍ کریټ باندې اوس 700 روپۍ سره موږ باغونه په مشکل سره مخامخ یو انار په هغه کې ولاړ دي. باغونه راک ولاړ دي. خپل مسؤلیت مصرف مو سره جوړي. دولت زموږ سره همکاري وکړي، د پاکستان حکومت سره دې خبره موضوع شریک کړي چې دا محصول راکم کې زموږ د بزګران ته شی پاتې او د مملګر ته شی پاتې. مملګر مون توانې سي، باغوال مون توانې سي او موږ خپل مصرف پیسې نه په جوړولو ته ځای دادو
چې باغونه د زموږ د سیمې ټول دغه صفات دي. نو موږ ته باید حکومت لار د حل پیدا کړي. موږ باید څه وکړو چې په روز کال پاکستان 4000 غوښته پر موټر باندې 6 کال 3 لک غواړي، پر غټ موټر باندې 4 لک غواړي. نو دغه د حل د پاره موږ تر سپتمبر راغلی وو، تاسو تم را لو خپل ځغ مرا ورساوه. زموږ ځغ باید د افغانستان حکومت واوري کچيري دې ته مشتلار د حل پیدا نکي. موږ باغونه دغه ځډک فاتسي د کندهار خلک به ټوله په سوند کې راګرسي.
لدی وړاندې هم پاکستان ته د انګورو صادرونکو ورته شکایتونه کړي وو. د کندهار ولایت چارواکي وایي چې لدی سوند خبر دي او د هواري لپاره د پاکستاني لوري سره بحثونه پیل کړي. د کندهار د والی ویان احمد بهیر احمدی ازادي راډیو ته وویل چې د ستونزې د ژر هواري لپاره د پاکستان هیواد د کنسلګری سره ستونزه شریکه کړي او هیله مند دي چې ستونزه به ژر هواره شي.
د سوداګری خونې په توسط باندې موږ د کندهار د بهرنی اړیکو ریاست په مرسته د بهرنیو چارو وزارت او همدارنګ د په کندهار کې د پاکستان هیواد د کنسلګری همدارنګ زموږ د بهرنی چارو د ریاست په مرسته د پاکستان هیواد د سفارت سره هم د موضوع شریکه شوې ده تر څو دغه ستونزه حل شي.
د کندهار د سوداګری خونه هم وایي چې له پاکستان سره د پرله پسې هڅو سره سره نه دي پانیدلی چې د افغان سوداګرو په وړاندې رامنځته شوې ستونزې له منځه یوسي. پاکستانی چارواکو تر اوسه د کندهار د باغ لرونکو او سوداګرو دغه ستونزې ته عکس العمل نه دی ښودلی.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه
ناتورلیک لیګټ اینه ګروسه نوې اوفګابه فور انس
اټس ا هورابل هورابل امبارسمنت ټو اور کانټری
ان ډیلینګ وذ مایګریشن کرایسس.
له دوشنبه ترجمه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
د امریکا متحده ایالاتو د ترکیه پر دفاع وزیر او دوه نور وزیرانو پر سوریه د دې هواد د پوزي رغل په خاطر بندیزونه لګولي. تر دې مخکې د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ترکیه ته خبرداري ورکړې و چې پر سوریه پوزي رغل سمدستي پای ته ورسي. ولسمشر ټرمپ د غراز ویلي ک ترکیه مشان له دغه جګړې لاس وانخلي نو چمتو دي چې د دې هواد اقتصاد په چټکۍ سره ویجاړ کړي. نوري اس نوري پر تفصیل لري.
د امریکا متحده ایالاتونو دغه نوی بندیزونه د ترکیه پر دفاع وزیر خلوصي اکار، کورنیو چارو وزیر سلیمان سویلو او انرژي وزیر فاتح دونمیس د سوریه په شمال کې انقره د پوزي یرغل په خاطر لګولې دي. د امریکا د خزانه وزارت لخوا دغه وزیران د بندیزونو په تور لیست کې شامل شوی چې په امریکا کې شتمنی کنګل کیږي او له هغوی سره د امریکایي ادارو او د امریکا په تړاو د شرکتونو بانکي معاملې منع کیږي. د امریکا د خزانه وزیر ستیون منوچن وویل متحده ایالات د ترکیه حکومت د هغو شخړو د ته دو مسؤل بولی چې د دې هواد زواکونو په سیمه کې د ملکی وګړو ژوند له خطر سره مخامخ کړی او سره سیمه بے ثباته شوې ده. تر دې مخکې د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس ویلی چې ولسمشر ډونالد ترامپ خپل ترک سیال رجب طیب اردوغان ته خبرداري ورکړی چې پر سوریه د یرغل سمدستي پای ته ورسوي. خاغلی پینس پرون خبرلارانو ته وویل چې متحده ایالات په سوریه کې د ترکیه یرغل نور نشي زغملی. ولسمشر اردوغان د دغه ټلیفوني مکالمه غوښتنه کړې وه او ولسمشر ترامپ هغه ته ډیر واضح وویل چې متحده ایالات غواړي ترکیه دغه یرغل پای ته ورسوي، سمدستي اوربند وکړي او د شخړو د پای ته رسیدو لپاره په سوریه کې له کورد ځواکونو سره خبرې پیل کړي. پنس دغه راز ویل چې دای به هم سیمه ته سفر وکړي څو دغه کړکیچ په حال کې مرسته وکړي چې له 1,200 زیات خلک به کور کړی دی. سیمه ته د خاغلی پنس سفر د ولسمشر ترامپ له غو سرګندونو څو ساعت وروسته اعلان شو چې ویل پر سوریه د ترکیه د یرغل په خبرګون کې به په یو فرمان کې پر ترکی چارواکو بندیزونو ته اجازه ورکړي. له انقره سره د 100 میلیارډ ډالر په ارزښت د سوداګرۍ د معاملې په اړه خبرې بلغوه او له ترکیه څخه د وسپنې پر وارداتو تعرفه به په 50% لوړ کړي. ترامپ پرون په یو بیان کې وویل دی کامل اندې ته چمتو دی چې د ترکیه مشران په دغه خطرناک او رانونکې لارې مختلط شي په چټکۍ به د هیواد اقتصاد ویجاړ کړي. پرون وروسته له هغې چې د کورد وسلوالو او دمشق ترمنځ تړون وشو چې د ترکیه د یرغل په وړاندې به دمشق ورسره مرسته کوي، د ورځې په پیل کې د سوریه حکومتي ځواکونه د دې هیواد په شمالي برخه کې ځای پر ځای شول. د سوریه دولتي رسنۍ وویل چې د دې هیواد پوځ د فرات سین په لویدیځ د منبج ښار ته داخل شوی دی. دغه ښار هم په هغه ساحه کې شامل دی چې انقره غواړي پکې یوه خوندي سیمه رامنځته کړي. د سوریه ځواکونه دغه راز د فرات سین په ختیځ کې د تلتمر او عین عیسا ښارګوټو ته چې د ترکیه پولې د استراتیژیک لوی لارې په اوږدو کې پراته دي داخل شوې دي. انقره وایي د یرغل هدف د سوریې د کوردانو د خلکو د ساتنې ملیشې چې د وای پی جی په نوم یادیږي د انقره دغه ملیشې تر هغه لري ډلې بولي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ خبر کړی بیان کې دغه راز ویلي چې شاوخوا زرو امریکایي سرتیرو ته چې په سیمه کې له څو کلونو راهیسې د اسلامي دولت ډلې یادایش په وړاندې مبارزه کې د کورد وسلوالو ملاتړ کړی له سوریې د وتلو امر کړی او دغه ځواکونه به په منځني ختیځ کې پاتې شي چې د اسلامي دولت ډلې یادایش د بیا راټوکې دوه د ګواښ مخنیوي وکړي. ترامپ دغه راز ویل چې یو شمېر ځواکونه به هم د سوریې په جنوبي اډه کې پرېږدي.
دوستانو په همدې سره د نیم ساعت خبري مجله پای ته رسو. ازادي رادیو ډاٹ کام کې د دې مطالبو تفصیل کتلی شئ. اوس هم بل نیم ساعت خبري مجله زرغونه.